شنبه و جمعه از رادیو آزادی.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې، اوس وخت را رسیدلې چې ولایت په ولایت پروګرام واورو. نن د دې پروګرام موضوع پکتیا ولایت ته چې اسمت ساروان یې وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي، او کرملین د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر سره یې خپله کتنه لغوه کړه. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه سوي او ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای د نشتې د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډن ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوي چې د هبت الله د ډلې اولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نشتو کې د ملا رسول د ډلې اولس وسلوال مړه سوي او نه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځي نشتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي وو چې د سه شنبه په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې کړی وو، هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییز چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی او لږ تر لږ 10 تنه وژلې دي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډېری ښځې او کوچنیان دي. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمباری کې وژل سوي. امریکا پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبان او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د ښاغلي له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا سنا په یو غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا په ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه. ولسمشر ترامپ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسي دولتي خبرون رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشنکو د چهارشنبه په ورځ له ناټو غوښتي وو چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراني کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویان دی اونا لوګیسکو د پنځشنبه په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ واستوي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې او په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. اونا لوګیسکو زیاته کړې چې د دې تړون د بېلابېلو غړو هیوادونو الوتکې د بلغاریا، رومانیا او ترکیې په پولو کې پر تور سمندرګي د څار الوتنې کوي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمسټورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډیمسټورا د دفتر پرون پنجشنبه په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني ښودلې ده چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د لس میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وه، په نیویارک ښار کې په یوه لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یوه راټولونکي لخوا په 342,000 امریکایي ډالر اخیستل شوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کرولیوا مربوط وې چې هغه ته د دې فضانورد میړه سرګي کرولف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ ورکړل شوی وي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت ده. د دې ولایت مرکز ګردیز ښار دی او مساحت یې 6,402 کیلومتره دی. احمد ابا دندو پټان، ګرد چېړې، جاني خیل، لژا او احمد خیل، لژا منګل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، خواک، وزه، زدران، سازی میدان، زاجی او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. د دې ولایت ځینې سیمې لکه زرمت نارام دي. په دې خبرونه کې د پکتیا د والی ویندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. تمه ده چې تاسو اوریدونکي په تیره بیا د پکتیا اوسیدونکي به هم ټلیفون راوکي زموږ له درنو میلمنو څخه به د خپل ولایت په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د چارو د ښیګڼې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د پکتیا د والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن سبا د پکتیا امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. همداراز بل میلمه ډاکټر سحر ته وړاندې کوم. ستاسو پوښتنې په ځواب کې که زه ووایم، په تیرو دریو څلورو میاشتو کې د پکتیا ولایت په امنیتي وضعیت کې وروسته له هغې چې په دوبی کې موږ د ټول هیواد په کچه په امنیتي وضعیت کې یو څه بد خبرونه درلودل، له هغې نه را په دې خوا د پام وړ تغییر په امنیتي وضعیت کې راغلی. او په تېر یو کال کې، یو نیم کال کې که زه ووایم، موږ د امنیتي سکتور کې خورا زیاتې لاسته راوړنې هم لرو چې د مثال په توګه باندې د وضعیت روښانه کولو تر څنګ به زه د هغه یادونه هم وکړم. مثلا په یو شمېر ولایتونو کې ممکن داسې خبرونه راغلي دي چې یا انعکاس یې اخیستی وي په ځینو رسنیو کې چې ځینې سیمې وسله والو طالبانو یا مخالفینو نیولي وي. خو موږ په پکتیا ولایت کې هغه سیمې چې هغه کلونه د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، هغه هم په تېرو څو میاشتو کې یا په تېر یو کال کې لاسته راغلي دي. په هغه کې د پام وړ سیمه چې ده هغه په ډنډه پټان سرحدي ولسوالۍ کې د مخبانو دره، د نري سر، کوچ حرم، ټوپ سر، دغه سیمې دي چې دا خورا ستراتیژیکې سیمې دي. وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لار هم همدغه وا او دای دروازه ګڼل کیدله. نو دا څلور نیم کالن ځنګ وروسته د دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دي او تفصیلا د عملیاتو نه وروسته یو سرحدي کنډک او صحاوي نور چې کوم خلک دي هغوی مسلح شوي دي او د وسلوال پاڅون په شکل باندې هغوی تقویه شوي دي او د هغه سیمې نه ساتنه کیږي. بل په تیرو کلونو کې به داسې خبرونه د پکتیا ولایت نه راتلل چې یو شمېر سیمې په نورو ځایونو کې پرته له دې نه چې دا د څو کلونو لپاره د دوی په لاس کې وه، ځینې نورو سیمې به په لنډ وخت لپاره دوی به ادعا دې کولو چې موږ نیولې دي. سږ کال د دوی دغه ادعا هېڅ ځای کې په پکتیا ولایت کې نه ده تر سترګو شوي. په جانخیل ولسوالۍ کې به دوی مخکې ډېرې ادعاوې کولې چې موږ یو شمېر سیمې لاسته راوړي دي، خو خوشبختانه سږکال سره د دې چې دوی یو څه زور هم وواهه پرته له تلفاتو نه مخالفینو هېڅ ونه لیدل. یعنی په کل کې د پکتیا له ټولو ساحو نه زموږ امنیتي زړورو سرتېرو په کلکه باندې په مېړانه باندې دفاع کړې ده چې په خپله باندې یو لویه لاسته ده.
سلامت اوسې.
د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړله، زرمت ولسوالۍ کې هم عملیات شوي دي وخت په وخت باندې او هلته د څلور نیم سوه په شاوخوا کې نوی پرسونل چې د محلي پاڅون هغه منظور شوی ده، ځای په ځای شوی ده، د هغوی لپاره نوي تاسیسات جوړ شوي دي چې تر ډېره بریده ورسره د پکتیکا او د پکتیا لار هغه هم امن شوې ده او لا هم په دغه لاره باندې کار روان ده. انشاءالله په بشپړه توګه به د امنیت ډاډ موږ انشاءالله په راتلونکو وختونو کې
ډېره زیاته مننه ښاغلی حسرت. د مدني ټولنې فعال غړی ډاکټر شفیق الله سحر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. سحر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی حسرت وویل چې په تېر یو نیم کال کې د پکتیا امنیتي وضعیت ډېر بهتره شوی دی، تاسو ورسره موافق یاست؟
د میز ګډونوال یا د بحث ګډونوال اسرت صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
ثانیاً راځم دې ته چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت د تیر په نسبت څه ډول دی او څنګه یې ارزولای شو. جناب سروان صاحب، د مطبوعاتو رسنیو نه بالخصوص د ټولنیزو رسنیو نه به تاسې تقریبا یو څلور میاشتې مخکې مګا شوي یاست او تاسو په خبر یاست چې د پکتیا ولایت کې سکوت ته حتی خبر براتو پر رسنوي کې او خلکو به دا اندېښنه ښودله چې پکتیا ولایت نږدې د څه سکوت وکړي. تر څنګ ځینې نورې پېښې هم زیات وي، مثلا کې تاسو په یاد وي کمانډان سکتوریالې عبدیانی په هغه پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د بریدګرو لخوا په امنیت کمانډانۍ باندې برید شوی و او ګن شمیر نور ملکی او نظامی خلک په دې کې موږ تلفات لرل او له لاسه مو ورکړل. د دې پېښې تر څنګ ځینې نورې پېښې هم موجودې وې چې د هغې نه مخکې هغه د جنخیل ولسوالۍ وه، هغه سکوت شوی وه او هلته موږ ډېر زیات تلفات لرل او په هغې کې هم ډېر سرتېري موږ له لاسه ورکړل او ګن شمیر مهمات حتی دښمن ته په لاس ورغلل، طالبان ته په لاس ورغلل او بیا د هغه مهمات په اساس دوی ځینې چاودنې هم حتی وکړې. یوه چاودنې همدغه راپورونه ویل کېږي وایي چې یوه د کمانډانۍ پېښه چې یوه دا د هغه جانخیلو د ولسوالۍ هغه سکوت شوي، د سکوت په نتیجه کې هغه ترلاسه شوي مواد دوی سړي ترلاسه کړي وو او دوی بیا استفاده وکړه او په کمانډانۍ برید وکړه. نو دغه ځینې پېښې وې په تېر کې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت ناسم و او د ډاډ وړ نه و. اما شاوخوا څلور میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې فعلا په پکتیا کې امنیت د غزنی په کچه په سطحه یا د زون په سطحه یا د افغانستان په سطحه نهایتا زیات بهتر شوی ده. داسې غټې پېښې د غټو پېښو شاهدان نه یو چې په هغه کې موږ یا سرتېرې له لاسه ورکړي وي یا هم ملکي تلفات لرلي وي. نو اوس الحمدلله په پکتیا کې امنیت سم ده، د تېر په نسبت کې بدلون راغلی
ډیره مننه. البته څلور میاشتې نه کېږي مثلا د امنیه قمندانۍ باندې حمله چې تاسو ورته اشاره وکړه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه، یعنی تر یو کال یې هم دا یوه میاشت یا څه باندې وخت تیر شو. خو په هر حال اسرت صاحب، دا چې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی حقیقتا تر یو حده خو همداسې ده، ځکه چې موږ پخوا حتی په ګردیز کې د حملو خبرونه درلودل او لکه څنګه چې سهار صاحب ورته اشاره وکړه ګردیز په خپله له خطر سره مخامخ و، لیکن اوس دا د تاسې وایي چې حتی ظرمت هم تغییر کړی دی، هغه حالت یې نه دی چې پخوا او یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه له کلونو کلونو وروسته بیرته نیول شوي تصفیه شوي دي. علت څه دی؟ دا کوم تغییر تاسې راوستی دی که امنیتي ځواکونو شمېر زیات شوی دی؟ که د علت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایست. اسرت صاحب خپل موقعیت مه تغیروئ، مخکې موقعیت ډېر ښه و، اواز مو ډېر واضح و، اوس یو څه خراب شو. بله بله، په همدې حالت کې اوسئ، مهرباني.
څروان صاحب، لاملونو ته د امنیتي وضعیت د بهبود سبب سوي دي په پکتیا ولایت کې. لومړی خو دا چې ملکي او امنیتي نظامي رهبري چې د ولایت په کچه عدل ته د زون په کچه چې کوم مسؤلین ځون مرکز دا د تیرو وختونو په پرتله باندې مثالی همغږي تر نه فعلا شتون لري. په تیرو څو میاشتو راهیسې دا یعنی دا نه کېږي چې مسؤلیتونه یو بل ته راجع کېږي، بلکې چې د چا مستقیم یا غیر مستقیم مسؤلیت جوړېږي هغوی له زړه نه په دې برخه کې کار کړی. دویم وجه د امنیت د ښه والي دا ده چې ولس هم همکاره ده او د دوی همکاري زیاته شوې ده. دا په دې معنا چې دلته د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ نه یا د ملکي رهبرۍ نه هم هغه فاصله چې کومه د دوی وه هغه له منځه تللې ده، او دا د دې لامل شوې ده چې امنیتي وضعیت دریم لامل یې مخکې یاد وکړله د انجر کې کنډاو بریالي عملیاتو چې د هغې نه دوه پیامونه لاړل. یو دا چې انجر کې کنډاو یا دغه د مقبلو چې کومه اداره ده په ژنډه پټه د وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لارې دروازه بدل کېدله. په دې مخکې هم نابرابر عملیات شوي وو پوره همغږي په هغې کې نه وه. دا ځل چې هم یو پیام هم مخالف قوتونو ته ورکړ چې دلته همغږي موجوده ده او دلته قوت موجود ده چې له هغې نه په استفادې باندې کېدلی شي هر ځای هدف وګرځېږي. بس څلور پنځه کاله د دوی په ولکه کې دی هغه هم ونیول شي. نو ولس ته هم یو پیام له دې نه لاړ چې دلته اراده هم شته، ژمنتیا هم شته، او د دوی امنیتي قوتونه تیار دي، چمتو دي چې نه یوازې خپلې هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي هغه وساتي، له خپل ولس نه ساتنه وکړي، بلکې نور سیمې چې هغه وخت په وخت پکې وسلوال مخالف تظاهر کوي هغه هم تر خپل بشپړ حاکمیت لاندې راولي. بل د تشکیل زیاتوالي تاسې یادونه وکړله، واقعا د تشکیل زیاتوالي په برخه کې هم پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه کړې ده، او همداراز ولایتي ادارې په دې برخه کې ډېر زیات تجربه او منډې کړې دي، هڅې کړې دي. د مثال په توګه به یادونه کولای شم چې همدغه د انځر کې کنډاو د عملیاتو یو لوی سبب دا و چې عملیات وشول. وروسته د عملیاتو د ترسره کېدو نه هلته موږ قطعات او اضافي درلودل، یعنې یو سرحدي کنډک د هغې لپاره رامنځته په هغه کې د والي صاحب هڅې ټول د پکتیا ولس ته معلومې دي. دا یو سرحدي کنډک هلته ځای په ځای شو. بل یو محلي پاڅون وال چې و هغوی مسله کړی شول، د هغوی لپاره ټول امکانات هر څه برابر شول. همداراز د ګرد څېړۍ ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، ولی رسمي شوله، مخکې په غیر رسمي شکل باندې فعالیت کاوه. همداراز د روحاني بابا ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، د زرمت ولسوالۍ په دوو برخو باندې لاغین ته استفاده او شلای شولا دا هغه څه و چې د تشکیل په برخه کې څلورین سوتنه د محلي خیزش یا د محلي پاتنوالو گردیز چې کوم سړک ته دی په مسیر کې ځای په ځای شول چې دا یو لوی تعداد ده. نو دا ټول ارقام ته په کتو باندې دا یوازې په تیر یو کال کې په تشکیل زیات شوی ده، امیدواری نور هم موجوده ده چې نور به هم زیات شي. دا د دې سبب شوي دي چې امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. یو وروستی فکتور چې یادونه یې کوم هغه
درست
په پکتیا ولایت کې مخالفینو ځکه زیات تلفات هم په تیرو دوو کلونو کې لیدلي دي. موږ د جانخیل په ولسوالۍ کې چې تیر کال سخت جی هلته هم دوی قابل ذکر تلفات ولیدل. هغه نه وروسته سږ کال چې کوم دوی کوم ځای کې هڅه کړې ده د هوایي بریدونو په نتیجه کې زمینی دفاع او د زمینی بریدونو او تعرضونو په نتیجه کې چې د افغان ځواکونو لخوا نه ترسره شوي دي، دوی زکسیا تلفات لیدلي دي. خپلو کې مشکلات د دې په سبب باندې ایجاد شوي دي. دا د دې لامل شوی ده چې په پکتیا ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، سم تاسو ته نوبت درکو په پکتیا ولایت خبرې کوو. ولایت په ولایت خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پکتیا د والي ویاندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو. هیله ده چې د پکتیا په اړه به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 2:02 او 22 دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. اوس هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 0979235040. بل شمیره د 0978225055. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. او د افغان بیسیم د 0978 شمیرې له لارې هم اس ایم اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوی.
تاسو مننه سلامونه وړاندې کوم. هغه د پکتیا ولایت ګرځې ولسوالۍ
درست
نه هغه کوم خبره کوم. دا محسرت صاحب خبر وکړي موږ امنیت راوستلې دي. چې امنیت راوستلې ده هلته د پکتیا ولایت څخه کمپاین والا دي هغه د سړی ته ټول د ملت د عوام په اوږو باندې بار دي. جنگ دے اگر سر وہ مخالفین سر طالبان سر جنگ وہ سیدھا تھا ملکی خالق سنگھی لاری بند کری دی سن مشکلات دور کری دی ہم کو تھا منگا منیا تھا وہ سر منیا منیا کو تھا سمجھا من نہیں چلا تو ملکی خالق کو ہوگی میں باہر بھی آپ دس ابھی بھائی منگا منیا تھا وہ سر منیا دس تھی آج تک لاس نہ پا رہا ہے وہ سب شہیدان کرو بیا ہے اس تک خالق بنا تھا مٹر جس طرح مٹر حل کرا وہ کہتا وہ لارا بند کری بس لارا نہ پڑ گیا ہم مٹر رہنے والے
صحیح منن سلامت اوسه. ستاسو خبرې ښاغلی حسرت واوریدلې. ځواب بدر کې اوس یو بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
زه دې ته د میلمنو ته سلام وایم. بعد له سلامه د ما غوښتنه له والي صاحب له ویانه دا ده چې تاسو کوریې ایښې دي پکتیا خو د شنو ځنګلو وطن ده. بس وروره د منډیر په غره باندې ډېر سخت بمبارونه دي. روسانو په وخت کې اوسو هغه ونې ټولې تباه شولې. دغه تمکورې چې شایي ښې دي چې بیا شنه کوي. دا غرونه به مقصد جنګ د خدای په قرار کې بس وروره خدای دې سوله راولي. بس وروره په زور په زور وهلو باندې چې شیان نه کېږي که نن کراري سبا بیا ورانېږي. خو خدای دې سوله راولي. دغه د غرو دپاره یو څه اقدام وکړي. بس ډېره مننه. کلیوالو په تقسیم کې چې پسرلی کېږدي. دغه دې ما غوښتنه ده دشکه.
صحیح ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
زه بریالی د فاریاب راڅخه.
مهرباني کوي بریالی صاحب.
بل سروان صاحب ټول احترام تاسو لرم او تاسو د راتلو څخه د سیاحت او د معرفي په باره کې د پکتیا ولایت موږ ته معلومات راکوي.
صحیح ده مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
خبری؟
بله صاحب اورو خبری وکي لکم زينه خبري کوي
ته یار ګردیز پکې ولر د مومن خیر لکري
شاه صاحب مهرباني
والي صاحب ما هغه ورم ما نه دا غوښتنه چې دلته موږ دې مکتب د ګورنمنت کار کوي مخ کې پیټار دا ولې نه شروع کیږي ولې لا پاسات چې چې درو شپه ته د روي سي هي پیټار کني هغه ته معلومات ته یا کوي او بل دا برق څنګه موږ دې
مہربانی
مننه البته تاسو هم مبالغه مکوي او بیا تاسو ګردی زیادوي خیر پر هل ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل اکثره پښتنې له شاغله حسرت سره اړه لري مخ تر دې چې حسرت صاحب تاسو نظر څرګند کړي زه غواړم چې دی اوریدونکو پښتنې له ډاکټر صاحب سحر څخه له ډاکټر صاحب سحر سره شریک کړم تیرونه موږ په خصوص باندې خبرونه درلوده په دې جمعې باندې هلته هم ډیرو خلکو شکایت درلود چې ځنګلونه وهل کیږي او په ځنګلونو باندې اختلافات شته او ځنګلونه لمنځه ځي او بیا په ځای نوري ونی هم څوک نشته او زموږ د یو اوریدونکو چې د منډیر د غره یادونه وکړه چې د روسانو په وخت کې یعنی کله چې روسانو په افغانستان کې مداخله کړې وه او بمباری کې دا ځنګلونه لمنځه لاړل او د په وینا تر اوسه پورې شنه نه دي څه فکر کوئ چې د دغو غرونو د شنه کېدو لا زرغونېدو امکانات شته او حکومت څه کولی شي او قومونه څه کولی شي زه فکر کوم چې دا مسله به له خلکو سره هم ډېره ارتباط ولري
جناب سروان صاحب دغه پوښتنه تقریبا دوه اړخه لري یو اړخ دا ده چې خلک ځنګلونه په خپل سر وهي او استفاده ترې کوي او دغه کوم ځنګلات چې دي کومې ونې چې دي او د پکتیا د اقلیم لپاره او د آب و هوا لپاره مفید تمامیک جګړه لپاره دوی ضرر اړي یو برخه دا دی سوال او دوم خبره دا ده دوم جزې دا ده چې په دې برخه کې چې بیا زرغون شي او بیا ونې نیحال شي او بیا په غرونو کې ونې کینول شي په دې کې د دولت او د ولایت څومره مسؤلیت ده راځم په غوړه برخه کې چې خلک ولې ځنګلونه دوی ځنګلونو ته ضرر متضرر شي ځنګلونه په ځای وړي او هغه نښتر یا لمنځي یا غټې ونې چې په غرونو کې دي او لیک پاتې دي یا ډېرې پاتې دي دوی په هغې باندې په اصطلاح د خپل اقتصاد په نفع تجارت پې کوي یا خارج ته لیږدوي یا دلته په وطن کې خرید و فروخت کوي د دې څروان صاحب اصلي علت دا ده چې په پکتیا کې د داود خان په وخت کې د ځمکو د اراضۍ مسله یا د ځمکو د یو خاص اداره چې لري او هغه د هغوی وظیفه دا ده چې ځمکې تصفیه کوي او داسې معلوموي چې غرونه او ځمکې دا د دولت کومې څه دی یا د دولت دي او که د خلکو دي دغه اداره د داود خان په وخت کې د پکتیا خلکو د هماغه وخت حکومت سره جنجال وکړ نو د ځمکو د تصفیه مسله تر هغه وخت نه ونیسه تر ننه پورې نه ده تصفیه شوې او د پکتیا خلکو ته د نوي اساسي قانون څومره ماده چې غرونه او هغه ځمکې چې د اوبو له سطحې نه لوړې دي یا اوبرغل نه دي موږ په خپله وطني اصطلاح یو اصطلاح کارو سی او بونه پی بهیږي دغه ځمکې د حکومت مربوط راځي نو په دغه ماده په دغه قانون باندې د پکتیا د خلکو سر نه د خلاص سی په اساسي قانون کې دغه ماده ده او د دې ماده په اساس د دې ځمکو اصلي مالک آیا دولت ته او کولسته نو دغه مسله د هغه وخت نه تر ننه پورې نه تصفیه شوی او دومره خبره دا ده چې څنګه کولای شو بیرته دا ورغو کاملاً په دې کې ولس مکلفیت لري ولس په دوه شو کې مکلفیت لري یو مکلفیت دا چې غرونو غرونو کې ځنګلونه ونه وهي او دوم مکلفیت دا چې په غرونو کې ونه نیحال کی زه تیر کال ښه مثال موږ یو سیمه لرو د تیرې په نوم دی پکتیا او د لوګر ترمنځ یو سیمه ده هلته د ولسی اشر په عنوان باندې شین کمپاین ترینوان لاندې البته یو ولسی اشر په لار چولای وو چې ونی نه حل کو ونی وکړو اوس که یو څوک په لار باندې چیریږي نو تبان دماغک به ټول پکتیاوال اوري نو د سرکونو غاړې ته غونې سي دي غشت نه سوي دي او سیمه ډېره ښایسته او ښه ښکاري نو هدف دا دی چې په دې کې هم ولس مسؤلیت لري او هم دولت مسؤلیت لري. دولت د زراعت ریاست چې ده دا کاملا په دې کې مسؤل ده چې خلکو سره مرسته وکړي دي ونو او هغوی ته لارښود ورکړي چې دغه ونې په داسې ځایونو کې وکړي چې هغه عمل منفعه وي او د اقلیم یا د آب و هوا د ښوالي لپاره یا د پکتیا د ماحول لپاره مفید او مؤثر تمام شي.
بله سب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. سحر ښاغلی حسرت او ستاسو نوبت زه که چیرته ضرورت پوښتنې در په یاد کوم او کوم په یاد وینو مهرباني اول د کمپاین په ارتباط.
بله پوښتنې مې په یاد دي. لومړی به راشم د ګردې څېړۍ ولسوالۍ کې مورید باندې یا لامک ولسوالۍ نه یو ورور پوښتنه وکړله. نو زه فکر کوم که موږ د خپلو افغان اتلو ځواکونو قرباني فعلاً په دغه جګړه کې چې په موږ باندې تپل شوي ده تحمیل شوي ده او د پردیو لخوا نه دغه مدیریت کېږي او په دې کې زموږ د ټولو نه زیات قرباني هم زموږ افغان اتل ځواکونه ورکوي. دا د اوبو بار وګڼلی شي. نو زه فکر کوم دغه فکر به له بل ځای نه سرچینه اخلي او دا به د افغان فکر په خپله باندې چې دلته کوم څوک له دې وطن او له دې هېواد سره او د دې ساتونکو سره مینه لري د هغوی نمایندګي به ونه شي کړلی. دا سمه ده چې په یو شمېر قضیو کې په جګړه کې له دواړو خواوو نه خصوصا بیا د مخالف لوري نه چې وسلوال مخالفین دي د افغان دولت او د افغان ولس دوی زیاتې تخطې کوي او کله نه کله چې که د افغان لوري نه هم کومه تېروتنه کېږي د هغې عامل دا دی چې د سپر په توګه باندې وسلوال طالبان خلک کاروي یا د هغوی ځایونه کاروي. نو په ګدران مشته ولسوالیو کې دی او کومه وګور په خوست کې کډیر زیات امنیت ده. نو ډیر کریډیټ هم دغه ځواکونو ته دی چې دوی خپله میړانه باندې هغه سیمه چې هلته د وسلوالو طالبانو خصوصا د حقانی شبکې چې کوم مشرتابه ده هغوی د خپلو کورنیو اړیکو نه په استفادې باندې هم ممکن هلته ډېر کړي وای. خو دا د دوی شهامت ته د افغان ځواکونو شهامت ته چې هلته یې دغه سې کړنو ته اجازه نه ده ورکړې او ورسره ورسره زموږ سره د زدرانو کوم درون قوم چې ده چې په دغه سیمو کې میشته هغه هم همکاري کوي. نو دغه سې اندېښنې زه فکر نه کوم چې د ټولې سیمې د خلکو استازولي دې وکوي. بل د ګاډیاریو په منډه د غرق مورید باندې باز لاند ذکر زه هم وکم چې کوم څه په اعلان کې دي. پکتیا ولایت کې ټول ځنګلونه چې په هر ځای کې دي چونه د پکتیا نورې ولسوالۍ هم ځنګلات لري غرونه لري او هغه غرونه په ځنګلونو باندې پوښلي دي. د دې لپاره پلان په راتلونکو کلونو کې داسې ده چې تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې دلته په پکتیا او بیا په لویه پکتیا کې دا نوي نیالګي کېنول کېږي چې دا په دې ځنګلونو د احیا په برخه کې یوه لویه او ستره پروژه وي. دا هغه څه دي البته چې په پلان کې دي او په دې باندې به د حکومت له لوري د سرمایه ګزارۍ او پانګونې تر څنګ د ځایي خلکو او د ولس همکاري هم ډېره زیاته اړینه وي. بل د جلغوزو د پروسس د مسلکي راټولونې د جلغوزو او همداراز د جلغوزو د صادرات په برخه کې هم تاسو ولیدل چې دولت توجه وکړله. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته توجه دې برخې ته کړې ده او پر لومړي وار باندې زموږ جلغوزي په خپل نوم باندې نه په قاچاقي او په تورو لاسونو د پردیو په لاسونو باندې بلکې په خپل لاس او په خپل نوم باندې په رسمي شکل باندې د هوایي دهلیز له لارې چین ته په د پخوانیو قیمتونو په پرتله باندې په 3 یا 4 چنده زیات قیمت باندې صادرېږي. نو دا په خپله باندې هغه ژمنتیا ده د حکومت په کوم کې چې خیزی دی برخی تا ترسو دا برخی روشت و کی او دی زنگلون پا حیا که بم انشالله پراتون کو وقتونو که کار بوشی دی جرمانی هیواد سفیر چی پکتیا ولایت تا مدمخ که سفر کرده یو مگر سر تاقیبی ناستی هم در لودلی آقوی هم ناست پا پرنسیب که لمک سر مانا لیده چی تا برخی که چون مخیم دوی سرمایه گزاری کلی و یا دی کلی و نو راتون کې وخت کې هم دوی لیوالته خودلې به چې موږ په دغه برخه کې د مسلکي سرمایه گزاري په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو.
درست
دی. معرف مو په مورید باندې ورور پښتنه وکړه لاندې ډول باندې موږ په تیرو لاندې ورځو کې زیات ښوونځیو دی بنسټ ډبرې کښې ایښې دي چې کار پرې عملاً جریان لري. البته د یو شمېر په دې باندې زه اعتراف کوم چې د هغه ښوونځي زیاته برخه یې چې ولسمشر یې ژمنه کړې وه، ولایتي ادارې هم ژمنه کړې وه، په مرکز کې د معرف وزارت نه او د ښار جوړولو د وزارت نه زموږ هم ګیله دا ده چې زموږ د بار بار تعقیب او تاکید باوجود د ولس د بار بار غوښتنې باوجود او د ولسمشر د هغه تعهد او ژمنتیا باوجود چې په دې برخه کې ښودله دوی خپل مسؤلیت په هغه توګه نه ده ادا کړی او قراردادونه یې ځنډولي وو، خو اوس تقریبا د ټولو تدارکاتي چارې خلاصېدونکې دي او انشاءالله موږ به په لنډو ورځو کې د نورو ښوونځیو د بنسټ ډبرو کې ښودلو شاهدان هم واوسو او که نه په راتلونکي کال په پیل کې به دغه ښوونځي پیل شي. په ولس هم په همکاري د معرف په برخه کې زیاته کړې ده. دلته د نویو ماشومانو د جذب هغه پروسه هم د نورو ولایتونو په پرتله باندې ښه پر مخ تللې ده. په تېرو څو کلونو کې ولس نقدي مرستې کړې دي، د ځمکو مرستې کړې دي. موږ هغه ولایت و د ولایتونو په لار کې کله چې رئیس صاحب جمهور غوښتنه وکړله چې ټولو هغه ښوونځیو ته چې احتمالاً هغې ته په سږ کال یا په راتلونکي کال کې ودانۍ باید جوړې شي او جوړېږي، د هغې لپاره باید ځمکې شتون ولري. موږ هغه ولایت و چې د ولس په همکاري، البته ډېرې ځمکې موږ ته ولس را کړلې، دا د ولس هغه همکاري ښیي او د معرف سره مینه ښیي او په خپله په دې باندې کار هم شوی چې ولس سهم شي. د برېښنا وروسته یادونه کوم چې برېښنا په مورد باندې ورور پوښتنه وکړله چې دا به کله را رسېږي. په پکتیا ولایت کې فعلاً د ګردیز په ښار کې کله چې برېښنا را ورسېدله د $100 میلیونه په ارزښت باندې، چې دا یو لوی او تاریخي پروژه ده او د پکتیا د مرکز ګردیز هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته ورسره بیخي تغییر وکړي. په دوی باندې فعلاً کار روان ده او انشاءالله د دې پروژې وخت هم څومره چې په قرارداد کې ده هغه د راتلونکي کال د سور د میاشتې تر پای پورې ده. نو تر هغه وخته پورې قراردادي موږ ته دا ژمنه را کړې ده چې 10,000 کورونه چې په دې قرارداد کې دي هغوی ته به برېښنا رسېږي. د دې تر څنګ د همدغه ګرد څېړۍ ولسوالۍ چې دا یو ورور ترې ګیله وکړله یا یادونه یې وکړه د امنیتي وضعیت په مورد باندې وکړله، همدغه ګرد څېړۍ ولسوالۍ د شواک ولسوالۍ او د وزې زدران ولسوالۍ چې دغه باندې زموږ د زدرانو درون قام پروت ده، همدغه درې ولسوالیو کې له دغه دریو ولسوالیو نه هم برېښنا خوست ته تېرېږي او دغه دریو ولسوالۍ به هم هغه د مرکز نه وروسته دا لومړنۍ ولسوالۍ وي چې دوی ته به برېښنا ورکول شي. او په تېرو میاشت کې والي صاحب عملاً د دې پرانېسته وکړله او هغه شبکه باندې کار روان ده چې کورونو ته تر څو برېښنا ورسېږي هلته سبسټېشن بشپړ شوی ده. دوه نورې ولسوالۍ چې د ډنډ پټان او ځاځي اریوب سرحدي ولسوالۍ دي هغه د سولري برېښنا نه برخمنې کېږي. چونده د کلیو پراختیا وزارت چې کوم پروګرام ده د سرحدي په ولسوالیو د ټول افغانستان لپاره، په هغه ولسوالیو کې لمریزه برېښنا وسایل او همداراز د اطلاع رسونې موډرن او وروستي وسایل چې دي دا ټولو کورنیو ته ورکول کېږي او د دې سروې عملاً روانه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اورېدونکو ته وایم چې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ مېلمانه دي. بیا هم تاسو اورېدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیا په اړه پوښتنې وکړي. اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي.
هلو السلام علیکم زریو بل سوال دی گلغونډه کلی و سیزون کې ام امیر خان خبرې کوم.
مهرباني کوئ امیر خان صاحب.
مخکې ورور وویل چې دا منډای غره ځنګلو ډېر ور خس ډېر خراب شوی دی پرښتاسه چې ډېر خراب دی خو یمو په کلي کې چې ګلغونډی کلي یو سړک دی څلورویشت میلیونه افغانۍ منظور شوی و پیسې واخیستلی شوې یو میلیون کار ورکې ونه کړو ته بې پرښتا چا ته ورکړي کوم هغو که دا پیسې په غره مصروف شوي ان په زرګونو خلک به مصروف ورکې او غر به هم جوړ شوی و.
درست ډیر مننه امیر خان صاحب تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم. کربار
مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ.
مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه لکه له احترامات باندې کوم په دې هیله چې راته روغ او جوړ وای.
سلام
علیکم. دا خبرونه هم پیل کړی وی
کور ودان مهرباني
قربان شما تاسو همیشنه همکار نور مرجان زیرک د خوست ولایت نظر سره تماسکیم. مننه قربان چې محترم زه هم دغه پښتنه لرم د ولایت لکثر هم تاسو نن زنګړ پروګرام دی پکتیا ولایت کړه دی دې په دې پښتنه لرم جناب مرمزا چې پکتیا کې دغه رښتونونه یعنی بل خصوص دغه دی امیر وخت وزارت نه د شپخانه کې رښتون کې دلته فعال دی دا کوم درمل چې ورکول کیږي آیا دغه درمل په پیسو باندې نه ورکول کیږي دا چې تیر ورځ مې دغه سیستم دا ورته دا دی تروان چې کوم په خانه کې دلته کوم درمل چې راځي هغه د تران دی په پیسو باندې خرڅوي نو که دغه سیستم د څومره په ملر نه کړی کېږي پر دې ځواب دی.
نه تاسو په خپل د پکتیا روختون ته تللی یاست دا شیم په خپل سترګو لیدلی دی او کاسې همداسې پوښتنه کوي.
سروان صاحب تیر ورځ یې چاره ته خبره کوله چې هلته مو مریض ورلی و پکتیا کنه وایي چې کوم درمل چې ول هغه درمل خو مفت راځي یعنی ټولو ولایتونو کې دا شفقه نشتون لري وایي چې هغه درمل چې ول په پیسو باندې نو
پرمل. سلامات اوسئ ځیرک صاحب کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم ورحمت سروان صاحب تا ته دواړو مېرمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. محمدین خبرې کوم پکتیا نه.
مهرباني کوئ محمدین صاحب.
سروان صاحب محترم له دواړو مېلمنو نه یو دوه درې لنډې پوښتنې لرم. نومړی دا ده چې د احمد ابا ولسونو تقریبا جواب ته مخکې اړتال وکړ چې د بجلی غوښتنه یې له حکومته کوله. د دواړو مېلمنو نه دا پوښتنه کومه چې احمد ابا ولسونو ته به بجلی کله راشي. او دوهمه پوښتنه دا ده د مچلغو بند به کله جوړېږي. د پکتیا ولسونو ته د دغه مېلمانه قانع کوونکی جواب ورکړي. درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د پکتیا ملکي روغتون دا سل بستریز جوړ شوی و ابتدایه څلور سوه بستریز وسونه. نو دغلته هغه څلور بستریز لپاره چې کوم اکمالات ته ضرورت ده کومو سامانو حالات ته ضرورت ده هغه موجودیت نه لري. حتی له دې پورې که دغه مېلمانه یو وخت وکولی شي د سهار په ټیم کې دې ملکي روغتون ته ورشي په دې کې داسې ګڼه ګوڼه وي چې دوه انسانان په دې کوڅو کې نه سره تېروي. په سلګونو په زرګونو ښځې سړي یعنې مطلب د پکتیا ولسونه د ډېرو غټو مشکلات سره مخامخ دي. نو دوی کولای شوی چې دغه روغتون یې سل بستریز پرېښی وای او د پکتیا ولسونو ته یې څلور سوه بستریز روغتون بل جوړ کړی وای. او درېیمه څلورمه پوښتنه مې د دې مېلمنو نه دا ده چې د ګردیز نه د ډنډ پټان په لور دا کومه لاره تېره شوې ده. دې مېلمنو ته بهتره معلومه ده چې دغه چا جوړه کړله مطلب ډېر بې کیفیت کار یې پکړی ده. سړک اوس ټول ټوک ټوک سوی ده یاله سوی ده. اکثره وخت دا تجارتي موټر په دې باندې تېرېږي تله نسته دومره بار کړي چې زه قسم درته وکړم چې موږ کله د دوکانو خوا ته ناست یو دا دوکانونه د دې موټرو له وجې نه خوري.
سلامت صاحب محمدین صاحب خوشحاله اوسئ. ډېرې زیاتې پوښتنې مو درلودې. اوس به یو بل اوریدونکي ته هم موقع ورکړو. تاسو هم خبرې وکړئ مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب تفصیل پسرلی نشي لګي نه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب زما خو پوښتنه دا ده چې پکتیا ولایت کې مېوې خربوزې هندوانې دا شان کېږي که نه؟ او بله پوښتنه به دا ده سروان صاحب یو وارې به بیا په بغلان ولایت باندې به
بیا په بغلان ولایت در شو سید مننه سلامت اوسه کور ودان ل ټول اوریدونکو منندو یو ترڅو چې د سحر صاحب ډاکټر صاحب سحر ټلیفون قطع شوی دی ترڅو چې د دوی ټلیفون او بل ټلیفون یې روښه شوی دی سحر صاحب تاسو به دی اوریدونکو نه پښیم چې پښتني اوریدلی وی کبنی اوریدلی البته ډیری هم ل چارواکو سره اړه لري ل شاغلی حسرت سره اړه لري خو یو مسله چې د روختون په ارتباط و مخه تر دې چې حسرت صاحب جواب وای د محمدین صاحب ورانځي دا و چې شاو دا و چې د 420 د سل بستری روختون د 420 بستری ته لوړولو په ځای جلا روختون جوړ شوی وي الته ډیر بیروبار ده او دی بیا دا هم وای چې اکمالات او وسایل نه لري او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي تاسو دوی ته څه وایس وقنا ممداسي ده
جناب سروان صاحب اول خو په پکتیا کې کوم روغتون جوړ شوی دا د لوی البته د پکتیا حوزوي روغتون یې دا معنی چې جوړ ټول زون په کچا دا روغتون جوړ شوی دا د ټول زون ناروغان کولای شي چې د روغتون ته مراجعه وکړي او ولته خپل تداوی تر سره کړي زه راځم په دې اکله خبره کوم چې د پکتیا حوزوي روغتون د تشکیل لمخه چې یعنی څومره کارمندان او څومره ډاکټران او څومره استرا ډاکټران خدینه او نارینه بدل ته ووسی او ضرورت څومره ده او فعلا په کوم حالت کې ده حاول باید وایو چې په پکتیا کې په دغه حالت مجهز روغتون خو نه و اما کال را پدې خو په پکتیا کې دا او زوی روغتون لرو چې د تجهیزات لمخه د تیر په نسبت تقریبا ډیر زیات تفاوت لري او ډیر زیات توپیر لري دا په اصطلاح دا روغتون د تیر په نسبت د ډیر مریضانو ته جواب ویل شي اما کراسو د زون په کچا دا یا د روسي په دغه روغتون باندې زون په کچا مریضان ولري او تداوی کی هغه سی بیا امکانات نه لري ښه بیل کې د تشکیل په ارتباط ده سی تیر کال هم موږ هم والي صاحب ته او د سیاتامي مشر ته یا رئیس ته خپل دي روغتون سر طبيب ته موږ بار بار د دې پاکله شکایت کړای ده چې دغه تشکیل بسنه نه کوي ځکه د روغتون خبره زه تاییدوم چې په دې روغتون کې نهایتا زیات بیروبار وي کوم پرسونل او کوم ټیم چې اوس په هسپتال کې کار کوي په روغتون کې کار کوي دا د دې جوګنه ده چې
ډاکټر صاحب سحر یو مسله ده دلته چې شاید پرسونل کم ولري نرسانی مو کمی وي ډاکټرانی خصوصا شزینه ډاکټرانی مو کمی وي چې په دې ټوله لوی پکتیا کې دا ستونزه شته یو علت خو وای دام ده چې په پکتیا کې و انجونې تر اتم او لسم پورې درس وای بیا په نیمه کې پریشتي اکثره لبړې زده کړې نه کوي چې ډاکټرانی شي او د خپل ټولنې په درد وخوري او لنور سیمو سره ډاکټران یو نرسانی نه غواړي چې پکتیا ته لاړ شي یا یو لری ولایت ته لاړ شي په دې اړه څه وایست
کاملا دلته ځینې کلتوري محدودیتونه سي په خوا یې درلودل پکتیا یا لری پروتو سیمو د کلتوري محدودیتونه درلودل سي خپل لونی به خوندوي ته کله به چې دې عمر زیات سو نه به لګل چې تل زده کړو کې درس وایي او بل اخر ټیپ باندې ته اوریالی سی او بیا د ټیم فاندینا د فراغت سنت ترلاسه کیو پکتیا ته پکتیاوال ته بل خصوص خزینه او ته خدمت مفتر شي دا مسله په خو نه هتن زیاته او دا کاملا تاییدو ځینې کلتوري محدودیتونه موجود ول چې د دې په اصطلاح د دې غټل استراوډنې مخې نیولې و اما اوس د خلکو ذهنیتونو ډیر زیات بدلون کړای دا منګه اکثره د ولسوالۍ له روسي بخبي سره د سمکنوي ولسوالۍ ده د سمکنوي په ولسوالۍ کې حتی د مرکز په تناسب د نیمایینه په زیات تعداد کې خزینه په اصطلاح شاګردان لرو شاګردان لرو خزینه انجونې لرو چې هغه مکتب ته ځي اول ته زده کړې کوي نو دلته موږ دا داسې رښتیا هم خو دا ستونزه موجوده وه اما اوس کلتوري
مکتب
په راتحت کې نه دي چې د انجونو د تعلیم مخه ونیسي او بالخصوص د طبابت په برخه کې موږ انجونو نه لرو. اوس په پکتیا پوهنتون کې د پکتیا محصلین دي، مثلا د نورو ولایتونو هم شته، خو د پکتیا پوهنتون په ټیپ ښوونځي کې د پکتیا انجونې شته چې هلته زده کړه کوي او درس وایي، او په نورو ولایتونو کې هم شته چې دوی نورو ولایتونو ته البته پوهنتونو ته کامیاب شوي دي او هلته په زده کړه بوخت دي. او بیا اما اوس یې نه لرو. دا واقعیت ته چې په پکتیا کې موږ د ګوتو په شمار یو څو ډاکټرانې په بازار کې لرو، ښځینه ډاکټرانې چې خلک ورځي
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. سحر اوس هم حسرت صاحب ستاسو نوبت دی. لومړنی اوریدونکی امیر جانو د ګلغونډۍ د کلي البته د ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه یې ټلیفون کړی و. خبرې به مو په یاد وي، مهرباني.
بله، دوی فکر کوم سړک مشخص نکو یا ما
و سړک نو یو سړک به تیر شوی ولسوالۍ ته، څو سړک خو به ګمان نه کوم. دی وایي چې منظور شوی و 24 میلیون افغانۍ به شاید ورته منظور شوی وي چې سړک جوړ نه شوی. هېڅ کار نه شو
طبیعي ده. دا 24 میلیون افغانۍ باندې طبیعي ده. څاروان صاحب چې پوخ سړک نه جوړېږي او دغه د کلیو پراختیا وزارت چې کوم خامه شکل باندې جوړیږي، نو دوی تقاضا ممکن نه به چې دا باید پوخ جوړ شوی وای. خیر، په هر صورت باندې هر څه خپل وخت باندې ترسره کیږي. دولت خپلو امکاناتو ته او لومړیتوبونو ته په کتو باندې حرکت کوي. انشاءالله دته به هم په خپل وخت باندې هم سړک جوړ شي، هم به د منډایر غار باندې ما مخکې مرنه واچوله په خپل وخت باندې سرمایه ګذاري کېدونکي دا د دولت په کچه په کل کې دولت دې ته پلان لري.
اسرت صاحب کلن لن ځوابونه وایي ځکه چې پوښتنې ډېرې دي او وخت ډېر کم پاتې دی.
لنډې وایم، بل د احمد ابا نه چې ورور د برېښنا په مورد باندې وویل، مخکې ما یادونه کړې وه چې 10,000 کورونو ته برېښنا د مرکز ګردیز ورکولی کېږي. له دې نه وروسته د خیمې په شکل باندې همدغه برېښنا نورو سیمو ته چې هغه مرکز ته نږدې ولسوالۍ دي، د هغو ځینو برخو ته برېښنا رسول کېږي. په راتلونکي کال کې موږ د 15,000 نورو کورونو ته د برېښنا غوښتنه کړې ده چې د مرکز یو شمېر پاتې سیمې چې هغه د مرکز ملحقات دي، او همدارنګه د احمد ابا یو شمېر سیمې. موږ به هڅه وکړو چې د زرمت یو شمېر سیمې هم د پوښښ نه لاندې راشي. نو دا په مرکزي کچه باندې هم د امکاناتو شتون او د هغوی تعهد ته هم اړتیا لري. بل د چمچنګو بند په مورد باندې دوی یادونه وکړله، نو دوی په جریان کې دي که د احمد ابا اوسېدونکي وي چې د دې قرارداد بیا هم په تېرو 2 میاشتو کې د یو روسي شرکت سره چې په دې برخه کې ته ډېر کار کړی و د بندونو د جوړولو، له هغه سره قرارداد شوی و، خو په کومو شرایطو چې دا قرارداد لاسلیک شوی و واقعا هم په هماغه شرایطو باندې شرکت نه شوی کولی، یعنی چې دا بند جوړ کړی وای. دغه هم یو لامل د دې و چې دا کار پیل نه شي. دویم لامل یې په وزارت په کچه ستونزه وه چې بل اخر تاسو ولیدل چې په هغه وزارت پر رهبری په کچه باندې تغیرات راغلل، او د هغه تغیرات یو لامل د مچلغو بند او د ځون نور په مورید بندونو په مورید باندې د جمهور ناخوښي والګي، یاد وزارت د اوبو د برېښنا وزارت له رهبری څخه. په راتلونکو وختونو کې د دې قرارداد په داسې شکل باندې ډیزاین شوی ده چې د سروې او ډیزاین برخه یې چې یوې کمپنۍ په تېرو وختونو کې تقریبا 80% کړې ده، هغه ته په قرارداد دا ورکول شوی ده. او دویمه برخه چې هغه ځینې داخلي سړکونه دي د بند په ساحه کې، او ابتدایي ساختمانونه دي چې د پرسونل قرارداد به وي، یو شمېر نور ملحقات دي د دې قرارداد له بلې کمپنۍ سره کېږي، او د عمومي ساختمان چې د بند ده د هغه قرارداد به له یو بل شرکت سره په لنډ وخت کې وشي. رئیس جمهور په دې مورد باندې پکتیا ته په تېرو ورځو کې یو هیات لوړ پوړی هیات هم را لېږلی و چې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر هم په هغه کې و. موږ د بند ساحې ته ولاړو، له هغه له نږدې نه دوی هم لیدنه وکړله. نو انشاءالله په دې برخه کې مرکز توجه کړی ده، او امیدواري داسې موجوده چې په دې باندې نظر کار پیل شي. بل د دی سلبستری در وختون ادوانه ټول
بله به برخه کې ډاکټر صاحب سحر شخ مفصل خبري وکړي او کدي ګردیز دندې
فقط پلان ډول باندې تم را ادوانه کوم چې لدغه وختون لا تقاضا زیاته شوې ده مخ دی پرسونل سحر صاحب ول چې پرسونل اوس هم کمبود کوي کمبود بکوي بالکل په دې کې شک نشته خو زه د مثال په توګه وایلی شم چې څومره د دې په امکاناتو کې په تېر یو کال کې زیاتوالی راغلی په تېرو 19 کلونو کې 143 تنه پرسونل دې روغتون درلود له اجیر نه له ګارد نه نیولې تر متخصصه پورې او په تېر یو کال کې د هغه 19 کلونو د 143 په پرتله باندې 149 تنه نور دته استخدام شوی دی دا فقط یوازې په تیر یو کال کې د پدې کې متخصصین هم دي اداري کارکونکو هم دي او کې لاندې کچې کارمندان هم دي د دې وروختون وو څنګه نوې فعال شوی دی چې هر څنګه ته پرسونل هم استخدام شوی هر څنګه ته امکانات هم اواز هم ورته ځان ته ورکول شوی دا د مثال په توګه د غوږ پوز یو ستونی څنګه د سترګې څنګه عقلي عصبي څنګه د طبي عقلي څنګه د آی سی یو یا د بیړنیو وخیمو مریضانو څنګه د جلدي څنګه دا هغه څنګه چې په دې کې په تیر یو کال کې زیاتې شوې دي د موږ فریلاند دی عامه روغتیا ریاست اړوند د ریاست ته ودانۍ چې اوس بشپړ شوې ده په هغه باندې چې کار روان ده د دې ترڅنګ د توبرکلوز د ځون په کچه د ګرملنې مرکز په څو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي چې د دې برخې مریضان به په حوزوي روغتون باندې کم شي او لامه غوښنه د ګرملنې کېږي د ریسرچ لابراتوار ودانۍ ګټه اخیستنې ته په څو ورځو کې سپارل کېږي مجهزه ودانۍ ورته جوړه شوې ده د حوزوي روغتون ترڅنګ د ځون په کچه د دې اړوان چې کوم مراجعین هغه به هم په حوزوي روغتون باندې بوج کم کی همدارز د درستل پرسونل د کمبود تاسو یادونه وکړه موږ په تیرو څو ورځو کې د دوه کلنو نیمات عالی طبي زده کړو د انسټیټیوټ چې د ځون په کچه د سویل ختیځ ځون په کچه جوړیږي د دې د بنسټ د برکې کوتل کار عملا روان دی او دا موږ هغه د
ډیر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه سلامت اوسه نور وخت نه لرو د پکتیا د والی لویان شغلی عبدالله حسرت او د مندنی ټولنې لفعال ډاکټر شفیق الله سحر څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري
كل غرنا انت بكتيا واسبني كوتري راول اسر كلنا انت بكتيا ويدي بني عديقي كل غرنا انت بكتيا واسبني كوتري راول اسر كلنا انت بكتيا راول اسر كلنا انت بكتيا ګوري پښتو کې کوم نن ته پکتیا هر طرف چګوري مش پکې کامونه د پټیا دې دې میا دیګي ګل خپل ګلونه د پټیا بس پنې کوترې راوړ سر ګلونه د پټیا راوړ سر ګلونه د پټیا خونه پکیا هر چاته معلوم دی ګل تاریخونه